ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده. د پنځو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر او د خبرونو د ویان دی انیس اجمل نه کې له سلامونه ومني. د ټیکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګری ده. د ځانمرګو بریدونو په اړه د پاکستانی عالمانو د یوې بلې فتوی تر څنګ یو شمیر نور کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال راپورونه د دې روانې خبرونې برخه دي. خوول انیس اجمل د سیمې او نړۍ له تازه خبرونو سره.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. په پنجاب کې دینی عالمان وایي ځانمرګي بریدونه د اسلام پر ضد دي. د بلوچستان ډاکټران وایي لننا دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. او په ترکی کې په دوه مختلفو حملو کې شپږ تنه زخمیان شوي دي. اوسته خبرونو تفصیل. په لاور کې مذهبي عالمان وایي چې د بیګنا خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. پرون د پنجاب په لاور ښار کې د تنظیم اتحاد امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې ویل چې طالبان، داعش، بوکو حرام او شباب ډلې له اسلامه خارجي دي. په دغه موقع د تنظیم اتحاد امت مشر محمد ضیاء الحق نقشبندي وینا و:
خود کش حملے کرنے والے
اسلام کے زانوجون کے حملے حرام او ناجائز دی. فرقیز و وجن او انخطو کے ککڑ خلق پزم کا فساد پیدا کوی او دا مجرمان دی. اسلام د فرقو د اختلاف پا بنیاد ہی چاہتا د قتل اجازت نہ ور کوی.
د یادې غونډې په پای کې دینی عالمانو په یوه شریکه فتوا کې وویل ځانمرګي برید کوونکي یا د ځانمرګو بریدونو لپاره د خلکو روزونکي دوزخیان دي. تر اوسه وسلوالو د دې خپرې شوې فتوا په اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي لننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس نن مشال لیډیو ته وویل د دوی یو ملګری ډاکټر عبدالغفار څو ورځې وړاندې په پشین کې تختل شوی و چې لا تر اوسه بیرته نه دی خوشې کړل شوی. دی وایي دوی به د احتجاج لړۍ لننه پیلوي. بلخوا د پشین ضلعي ډپټي کمشنر مشال لیډیو ته یوازې نن دومره وویل چې د ډاکټرانو د بازیابۍ لپاره د دوی حسو نور معلومات پړه تفصیل پدې مکا نشي شریکولې. په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د باران او طوفان لړۍ لکتر لګا ته کسان وشلې دي. د چترال ډیپټي کمشنر نن مشال لیډیو ته ویلي دي پرون په یو کور د تندر پریوتو په پیخه کې 15 کسان وژل شول. الته په کورم ایجنسی کې پرون د قادر خان په نوم د یو تن کور غرزیدلې چې پکې درې کسان مړه شوي دي. نن د کورم ایجنسی اوسیدونکي هدایت علي مشال لیډیو ته ویل د باران او غلې له وجې د دوی په سرګونه اکړه سمک ولاړو فصلونو ته زیان رسېدل. باید حکومت دې له متاثره خلکو سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې سبا د فرخندې د وژلو په پیخه کې د ښکېلو 19 پولیسو علني محاکمه ترسره شي. د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي نن مشال لیډیو ته وویل چې دغه پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړېدو دي.
امید لرو چې سبا 10 بجې په عمومي تالار د استیناف محاکم کابل کې جلسه دایره شي او ان شاء الله چې هیئت قضایي حکم د 19 منصوبین د پولیسو په پیسو کې بلاغی.
فرخنده شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې قهرجنو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور وهلو ټکولو باندې وژلو او بیا یې مړی ته اور واچول شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته سیرما پرونی بریده په سخت ټکو غندلې او د افغان ساکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. په دغه برید کې درې تنه وژل شوي وو. ولسمشر اشرف غنی په یو بیان کې ویلي د ملکی وګړو په تیره د ښځو او ماشومانو وژنه چې ترهګر د افغان امنیتي ساکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. افغان ولسمشر ټینګار کړی چې حکومت به د هغو کسانو په وړاندې چې افغانان وژني د هیڅ راز مشروع ځواک لکارولو ډډه ونه کړي. د روزګان چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په 200 پوستو حمله کړې ده. د دې ولایت د والي ویان دوست محمد نایا پرین مشال ریډیو ته ویل چې په دې حمله کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پیښې ذمه واري وسلوالو طالبانو منلې ده. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. په ترکی کې کورد پلوه سیاسي ګوند وایي چې د هیواد په جنوب کې د دوی په دفترونو دوه جلا حملې شوي چې پکې لږ تر لږه شپږ تنه زخمیان شوي دي. د چاودنې نن میرسین او ادانا ښارونو کې د پیپلز ډیموکراتیک ګوند په دفترونو شوي. پیپلز ډیموکراتیک ګوند ویلي دي چې په ادانا کې د دوی په ځایي دفتر د چاودنې له وجې د یاد ګوند شپږ غړي او کارکوونکي زخمیان شوي دي. په دویمه پیښه کې د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ کړی او وایي چې پیونګ یانګ د اټمي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. جان کیری نن په سول کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر یونګ بیونګ سې سره ګډ خبري کانفرنس کې وویل تر دې مهاله شمالي کوریا چې په دې وروستیو کې ادعا کړې خپل بلاستیک توغندي یې په کامیابۍ سره ازمویلي اټمي وسلې او بلاستیک توغندي پر مخ وړي د هیواد شمونو ماتولو ته دوام ورکوي، ګواښونه رامنځته کوي او په ښکاره ډول د نړیوالو قوانینو بې احترامۍ ته دوام ورکوي. سعودي عرب پرون یو پاکستانی تن ته د نشې موادو د قاچاق په تور د 500 سزا ورکړې ده. د سعودي عرب د کورنیو چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د 500 د ورکړل شوو سزاګانو شمېر 4 اتیا ته ورسېد. د یاد وزارت په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې افتخار احمد محمد عنایت وروسته له هغې تورن ګرځول شوي چې له هیروینو یو ډکه پوکڼۍ یې په خېټه کې ځای پر ځای کړې وه. او وروسته خبر ده چې د زیمبابوې د کرکټ لوبډله سبا له د پاکستان دوره کوي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ ویان امجد حسین ویل په پاکستان کې شپږ کاله پس نړیوال کرکټ د بحالۍ لپاره د زیمبابوې کرکټ لوبډله سبا لاهور ته ورسي او د لړکې امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د خبرینو پای او ستر ته زموږ همکار رابع اکرم خان د کرنسو د موسم حال وړاندې کوي.
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.50 روپۍ اخیستل کېږي او په 103 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاونډ په 106.50 روپۍ او په 106 روپۍ، یو یورو په 112 روپۍ او په 112.25 روپۍ، یو ریال په 19.45 روپۍ اخیستل کېږي او په 19.40 روپۍ خرڅول کېږي. یو درهم په 19.90 روپۍ او په 28.45 روپۍ او یو افغان په 1 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کېږي او په 1 روپۍ او 82 پیسې خرڅول کېږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به پېښور کې باران وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 24 او په کوټه کې 22 او 43 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، خبرونه درته زمونږ همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرنټ روبای درته زمونږ همکار رابیا اکرم خان وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په لاهور کې د پاکستانی عالمانو اتحادیه وایي چې څوک د ځانمرګو بریدونو له لارې بې ګناه انسانان وجني نو دوزخ به یې ځای وي.
خود کو حملے کرنے والے اور ترانے والے جہنمی ہیں.
بلوچستان کی دا ڈاکٹران دا زخمون لڑائی دوام لری، یو بل ڈاکٹر غفار تختول شویلے.
خدا سے دروہ سپوی دا چی اگزیکٹ غنہ دا معلوم سوی چی دی چیر دی چا وڑ دی اولی وڑ دی دیر غریب زڑائی دی نو که دا پیسو دا پار وڑ دی مجدہ وائی چی ودی بند بدی دا غنہ ویسی.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د بلدیاتی ادارو لپاره په راتلونکي مالی بجټ کې 15% برخه ساتلې ده.
بالکل جی، مجھے آلریڈی خپل دا کمنگ بجٹ چھے بلدیات دا پارا 30-35% بجٹ ایلوکیٹ کرے دے دوی تا.
دا او یو شمیر نور سیمائیز کورنی او نڑیوال را پورونا ہم لرو تمشال تر سنگو سی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ او په خاص توګه د قبایلي سیمو د حالاتو نه خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک هم ملګري شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. لاهور کې د تنظیم اتحاد امت د سوري لاندې د دینی عالمانو یو غونډه وشوه. د غونډې نه وروسته په یو اعلامیه کې ویل شوي چې په اسلام کې ځانمرګي بریدونه حرام دي او څوک چې داسې کوي د اسلام پر ضد کار کوي. کانفرنس کې په اقلیتونو بریدونه او د مسلکي اختلاف په بنیاد د تشدد غندنه هم وشوه. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موساخیل راکئ. د اتوار پر ورځ ماسخوتن لاور کې د تنظیم اتحاد امت د سوری لاندې د علماو یو غونډه وشوه چې پکې د مفتی راغب نعیمی، جسټس ریټایر میا نذیر احمد، صاحبزاده رضا مصطفی او مفتی حسیب قادری په ګډون یو شمیر عالمانو او مفتیانو ګډون وکړو. دې دوران ویلی شو چې د کم یو اسلامي ریاست په ضد وسله راغستل حرام دي او د طالبانو، داعش او الشباب په رنګ نور جهادي تنظیمونو فلسفه بیلارې کوونکې او غیر اسلامي ده. د غونډې په اخره کې یو اعلامیه خبره کړې شوه چې پکې ویل شوې دي د بیګونا خلکو وجل لوی ګناه ده او دارنګ هیڅ چاته اجازه نشته چې غیر مسلمه خلک وجني یا د دوی په عبادت ځایونو حمله وکړي. د تنظیم د چیرمن محمد ضیاء الحق نقشبندی وینا وا،
خودکش حمله کرنے والے اور کروانے والے جہنمی ہیں.
اسلام کے ځانوجون کے حملے حرام او ناجائز دي. فرقیزو وجنو او انخطو کے ککړ خلک پزما کا فساد پیدا کوي او دا مجرمان دي. اسلام د فرقو د اختلاف په بنیاد هیڅ چاته د قتل اجازت نه ورکوي،
کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا.
مشال ریڈیو چکلا د ځانوجون کے حملو او بے گناہ خلکو د وجنې پاړه د مفتی کمال الدین نه تپوسو کو نو دوی چې اسلام کې د یو بے گناہ وجل د ټول انسانیت د مرګ برابر دي. د کانفرنس په اخره کې شمالي وزیرستان کې روان پوزی اپریشن ضرب عزب حمایت وکړی شو او راتلونکي جمعه د امن او محبت د ورځ په حیث مانځلو فیصله وشو. د کوم د پاره بچي د جمعې د مانځنه پس ټول ملک کې جلوسونه وستي کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د تیرې څه مودې راهیسې په پاکستان کې وسلوال بیګناه انسانان وژني او د دې ترڅنګ عالمان هم وخت په وخت فتوی جاری کوي. دا چې د دې فتوو ساسر هم شته او کنه، په دې اړه باندې مې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین سره لږه شیبه مخکې رابطه وکړه. دا پوښتنه مې ته وکړه چې آیا د دې فتوو څه اثر هم شته کنه؟ نو هغه وایي
عمدہ اتحادی کم چی دا فتوی پاس کئی، کم چی دی انتہاگر مفکوری تا ودور کئی اغا منی کئی نا، نو بنیادی طور کچا بانی دا اولا گولیشی چی سو خلق زیان رسائی او اغا مخامخ رسائی او اغا بم خلاسی بم دزی اغا خودکش کئی اغا تارگٹ یا د فیوژن کئی اغا خو مخامخ کاری د اغی پشا چی دا ولی گئی اغا اجاد مفکوری اغا عمدہ اتحادی په مخ بوزی. ما تخکاری چی مهمه خبر اغا دا چی پا تعلیم کی دا، پا میڈیا کی دا، پخپلا دی مدرسو کی دا، پا سرکاری سکولون کی دا، پا یونیورسٹو کالجونو کی دا، بازی مذہبی سیاسی گندون کی دا، دا شان طلبو کی موجود دا. نو آغی بانے نظر اچول و آغی بانے نظر ثانی ضروری دا.
صحیح. بل خادم صاحب دویم پختنا میں دادا چی آیا دا سی قسمہ فتوی دا وسلوالو یا دا حقو خلکو چی زانمرگی بریدون کئی یا زانمرگی بریدون تا خلق حسائی دا آغی پا لیکو کی دا دیس اثر وی؟
تصویر چې د لند محل د گزارونو کولو کوم ته ټیکټکس وي یا د بریدونو کولو په حوالہ لګ دی ریکروټمنټ کې داسې اندازې لګی چې هغه خلکو یا د هغه مدرسو نه یا د هغه ګوندونو نه چې کوم ګوندونو سره دغه علما تعلق ساتي د هغې بعضې خلک یقین متاثره خلک چې هغه دې ګوندونو کې وسلوال ګوندونو کې شاملېدو امکان لره، شاید چې هغه امکان لږ کم شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د لیکوال حسن عسکری یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي دي په پېښور آرمی پبلک سکول تربیت درستو د ترهګرۍ او سختدریځۍ پر ضد د پوځ او حکومت لخوا د پورته کړل شوو ګامونو خاص نتیجې مخې ته نه دي راغلي او داسې ښکاري چې د کراچۍ پېښو وروسته به هم د ترهګرو مخه ونه نیول شي. البته د دواړو پېښو سره په ولسي حکومت او داخلي امنیتي مسلو کې د پوځ رول زیات شوی. د مقالې مهمه برخه له اسرار عالم مومند اورو.
د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری په خپل یو مقاله کې لیکي په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر غړو د وروستي خونړي برید وروسته د پاکستاني وګړو د خپل هیواد پر ریاستي ادارو اعتماد پاسېدلی او داسې ګڼي چې ګینې امنیتي ادارې او حکومت له سختدریځو ډلو دوی نشي خوندي کولی. په کراچۍ کې د 11 مې پیښې چې پکې 43 کسان وژل شوي وو وروستو سمدستی د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو هلې ځلې پیل کړې او دارنګ په سبا یې کراچۍ کې غونډه وکړه. د پاکستان مهمو حکومتي پوځي او مذهبي مشرانو د یادې پیښې په سختۍ سره غندنه وکړه او داسې تصویر یې وړاندې کړو لکه څنګه چې په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروستو جوړ شوی و. په دسمبر کې په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروستو د ترهګرۍ د مخنیوي قومي اکشن پلان جوړ کړل شو چې له مخې یې په یوه روان جمهوري نظام کې پوځي عدالتونه جوړ کړل شول. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د پنځو میاشتو تیرېدو وروستو د دغه پلان په هغه شلو نکاتو څومره عمل درآمد وشو. پوځ او رینجر ځواک په ځینو ځایونو کې عملیات وکړل، مرکزي او صوبایي حکومتونو ځینې مجرمین ونیول، په ځینو کتابونو بندیز ولګول شو او د یو څو هغو جوماتونو پر ضد یې ګام پورته کړو چې د لاؤډ سپیکر ناسم استعمال یې کاوه. حکومت د مدرسو انتظام د منظمولو لپاره هم اعلانونه وکړل، خو مذهبي مشرتابه د دې هر څه برعکس دریز خپل کړو چې له وجې مرکزي او صوبایي حکومتونه په شا شول او تقریبا د پېښور آرمي پبلک سکول تر پیښې مخکې حالت بیا بحال شو. اوس د وسلوالو او فرقیز ډلو مشران په خلاص مټ خپلې هلې ځلې پر مخ بیایي. په مقاله کې راغلي دي پوځ او رینجر ځواکونو په کراچۍ کې د یو سیاسي ګوند پر ضد عملیات وکړل او په لسګونه کسان یې ونیول او د یاد ګوند د بدنامولو لپاره د سولت مرزا ویډیو هم مخې ته راغله. سولت مرزا په دار وځړول شو او د ویډیو د تاریخ حصه جوړه شوه. په مقاله کې راغلي دي د پاکستان د ولسی حکومت ټوله انرژي له نورو ګوندونو سره په شخړو مصرفیږي او دارنګ په هیواد دننه ترګري او سخت درځي ته یې پاملرنه نشته. مسله دا ده چې د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرتابه د ترګري په مسله ذهني او شنواله نه لري او پر دې نه دی پوها چې د ترګري تر شا څه وجوهات دي. همداراز په فرقیزه وجنه هم د دوی په دریزونو کې فرق دی. دغه راز ځنی بیا په هیواد دننه د بدمنۍ تور په بهرنیو قوتونو لګوي. خو د مقالې کونکي په خبره چې کله په هیواد دننه مشران له یو بل سره په شخړو بوخت وي نو بهرني قوتونه په اسانه له هغې ګټه پورته کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوزم کتاب مشال ریډیو ته وګی. په بلوچستان کې ډاکټران وایي چې د دوی د تختون لړۍ لا هم روانه ده. د دوی په خبره په پښین ضلع کې سوره د مخ کې تختول شوی ډاکټر عبدالغفار لا هم د تختون کو پلاس کړي او د دوی لپاره لپسې هڅو او احتجاج سربېره هم هغه تر اوسه لا آبادیابه شوی نه ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې راپورټ کې ورو.
پپشن کې د ډاکټرانو اتحادیه پی ایم ای ضلع پښین صدر ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې لپښین سو ورځې مخکې تیشتول سوی ډاکټر لا هم د تیشتونکو په لاس کې دی.
ډاکټر غفار یو بی ایچ او بارا حجیزی ورته وایي هغه کې د ډیوټي وه و دا ورځ د خپله ډیوټي وه کور ته روان و په هغه علاقه کې کلک ورته وایي د دې کلک سره خلک یو ګاډی په پسې و هغه دی ونیو دی خپله ګاډی کې کښېنوي او زه په ګاډی کې بل یو کښېنست دی روان کړي.
ډاکټر عبدالله ناشناس زیاته کړه
خدای سي درو سپوي داسې اگزیکټ دغه نه ده معلومه سوی چې دی چیرې دی چا وړی دی اولې وړی دی ډېر غریب زړی دی نو که د پیسو دپاره وړی دی موږ دا وایو چې په دې باندې به دی دغه نه اوسي د ده په خپله تنخواه ګزاره وه نور داسې د دې نه بینک بیلنس ته نه داسې باغونه سته نه ځمکې شته.
په دغه اړه چې کله مشال راډیو د پښین ضلع له ډیپټي کمشنر محمد زمان بازی سره تماس ونیولی نو نوموړي وویل چې په دغه اړه د دوی هڅې روانې دي خو تفصیلي معلومات پر دغه موقع نسي ورکولای.
ریکاور شو بیا چې کوم کوم کارونه مشکلی و هغه ګرځ بیا مخامخ راتلی شي اوس فائدہ نه کوي.
بلخوا د پښین ضلع د ډاکټرانو اتحادیه صدر ډاکټر عبدالله ناشناس د ډیپټي کمشنر او انتظامیه پر هلو ځلو باور څرګند کړ خو زیاته کړه چې احتجاج جمهوري حق دی او هغه به دوی کوي.
سبا زمر ټوکن اڑتال چې دی مست د سار سد یولس بجو پرو سبا به نو بجو سد دولس بجو پری نو بیا به مژ بل سبا یو ریلی بیا را باس یو جلوس بیا را باس په هغه کې مناری بغاری کو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې حتی ور شي جو کوخته نه خواسته دی نو سپیدا نو مژ دا غواړو چې مژ پرایویټ هسپتالونو هم بند کو سرکاري هم بند کو یو ایمرجنسی خلاصي او مژ دا غواړو چې مژ دا مین شاعرات بند کو پر دا ور تکشینو درنا ورکو چې کم وخت پر دی پیدا کی.
یاد د ویل تیرې سمو دی راهیسی بلوچستان کې د ډاکټرانو د تښتونې لړۍ بیا شروع شوې ده. که څه هم د ډاکټرانو د اتحادیه د وینا تر مخې زیاتره وخت ډاکټران د پیسو لپاره تښتول کیږي خو د چارواکو له وینا سره سم د پښین د ډاکټر عبدالغفار د تښتونې علت او مقاصد لا هم نه دی معلوم شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري موضوع ته راګرځو. د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه وایي چې بلوچستان له ګوادره د چین تر کاشغره په پخوانی نقشه کې بدلون ورته په هیڅ صورت منظور نه دی. حکومت وایي چې د سیاسي ګوندونو د اندېښنې بے ځایه دي ځکه چې په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی شوی. نور تفصیلات د احمد الله.
تیره میاشت د چین د صدر د پاکستان سفر پر مهال د شپږ څلوېښت ارب ډالرو منصوبې لاسلیک کړی شوې چې پکې مهمه منصوبه د پاکستان او چین ترمنځ تجارتي راهداري وه. خو د عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په شمول د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر نور ګوندونه دا دریز لري چې حکومت دې په منصوبه کې څه قسمه بدلون پر ځای د زړې نقشې مطابق دا منصوبه سرته ورسوي. په پاکستان کې کارپوهان وایي که حکومت واقعي په دې منصوبه کې څه بدلون نه وي کړی نو په زړه نقشه دې کار پیل کړي چې د یادو ګوندونو دا ګیلې ختمې شي. د سیاسي چارو کارپو سید علي شاه وایي
پر دیالس مې په اسلام آباد کې داسې یو بریفینګ ورکول شو لیکن دا هغه هم خلک مطمئن نه وو. ما په خیال سره په دې کې حکومت د هر درمۍ مظاهره کوي، د سیاسي سوچ مظاهره نه کوي. په کار دا دي چې دا دویم کالاباغ نه شي جوړ. دا د پاکستان د بېخطې ترقۍ لپاره دا یو ډېره اهمه منصوبه ده. دلته په کار دا دي چې صدر اعظم نواز شریف ټول سیاسي ګوندونو مشران یو ځل بیا راوغواړي، د هغو سره خبره وکړي. ولې که دلته سیاسي تاو تریخوالی نو زه فکر نه کوم چې دا منصوبه دي بیا کامیاب شي.
د سیمه ایزو چارو کارپوس سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل که حکومت په زړه نقشه کار وکړي نو فائده به نه صرف د پاکستان ولس بلکې ګاونډي ملکونو ته هم رسی.
کوریډور چې کم روډ باندې اول راتلو چې کم پلان دی کپاغه باندې ځي نو چین وایي چې دا به درې ارب خلکو ته فائده ورکړي. دغه وسط ایشیا، افغانستان، د ایران دې ته به فائده ورکړي. دویمه دای چې دی وایي چې دنیا 50% تجارت په دې لاره کې نو هغه خو صرف اله کې دي چې د ستا په لاره لاړ شي. چې کله دا پنجاب ته تاو شي نو بیا خو یو انډیا دا ورسره بیا به زمونږ په لاره ځي نو بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسط ایشیا سره دا رابطه کېږي او د ټولو منطقې سره تړون بیا به ایله دا ممکن شي.
د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چړومبۍ نقشه جوړېدو پر مهال د خیبر پښتونخوا، فاټا، پنجاب او بلوچستان شاته پاتې سیمې په نظر کې ساتلې شوې وي او که دا منصوبه د زړې نقشې مطابق سرته ونه رسولې شو نو یادو سیمو ته به هیڅ ګټې ونه رسي.
د پاکستان یو مقصد دا و چې کم لیس ډیولپ ایریا سي چې پاکي بلوچستان دی، فارغ کې فاټا دا او فارغ کې د کی پی کې کم ساوترن ډیسټریکټ دي چې دا هم په دې اقتصادي زون کې راشي او دا هم د ملک د نورو حصو سره په مقابله کې راشي. زما په خیر سره په خوانی چې کم اوریجنل روټ و هغه داسې ډیزاین شو چې پاکي کم دا مقصد چې و نو دا پوره کېدو. نو کم چې اوریجنل
یاد دی وی چې عوامي نېشنل ګوند د ګوادر کاشغر تجارتي راهداري منصوبه کې د ممکنه بدلون په اړه د تیر خالی پورس په کوټه او د روان کال په فروری میاشت کې په اسلام آباد کې ټولګوندیز غونډې هم رابللې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس تاسو پام د قبایلي سیمو نه د بیکوره شو خلکو یوې موضوع ته راګرځو. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای او د خیبر انتظامی چارواکو د باړې د اکاخېلو قام د ستنېدو د لړۍ د مکمل کېدو نه پس اوس نورو قومونو بیکوره شو خلکو د ستنېدو نیټې هم اعلان کړې دي. نور تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ڈی ایم ای او د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د باړې د کاخېلو قوم د کډوالو د ستنېدو لړۍ مکمل شوې ده او د رواني میاشتې یعنی د مئی په 13مه او 19مه نیټه به ملک دین خیل، د مئی په 6مه او 21مه به کمر خیل او د مئی په 22مه او 23مه به زخه خیل او د مئی په 25مه به بر کمبر خیل خپل کورونو ته ستنې وی او د باقی پاتې قومونه به د مئی په شپږویشتمه او اوویشتمه نیټه خپل کورونو ته لیږي. دوی وایي چې دې قومونو لپاره د باړې کاخېلو په میل ورډ سیمه کې د ستنېدو امدادي مرکز خلاص کړی دی. چرته نه چې دې کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي او مالی مرستو لپاره موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ ورکولی شي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د باړې د کډوالو دست ستنه دو او هلتا د بیا بحالی د کارونو په حق لا مشال ریډیو ثوای
او د دې واپس عمل سره څومره هم سہولیات د هغه علاقې کې موجوده دغه بحاله کار هم د گورنر خیبر پختونخوا سپیشل ریسټوریشن اف سروسز پروگرام لاندې شروع کړی شوې دي چې په پیله مرحله کې مونږه سکولونه اسپیټالونه بجلی او بو نظام په هغه کم از کم سروس ډیلیوري د پاره مونږه بحال کړ او سره دینه بعد به تد تعمیرینو د دوباره د سکولونو د اسپیټالونو چکم وران شوې دي دغه جوړولو یو باقاعده پروگرام هم شروع کیږي او سره دلته وران چکم کورونه دي د خلکو د هغه سروې ان شاء الله د 20 مینه مخکې مخکې په یو کمیټه صورت کې هغه به هم شروع کیږي
او د باړی سیمې او مشر سہیل احمد پردای د ستنې دونه پس د باړی د خلکو د وسنی حالت او ستونزو پاړه وای
په لوکو کې مشکلات دي بیا ډیر خلک چکم کورونو له لوړ شي د غټولو اخ پروسس نه تیر شي وغه رجستریشن وشي نو کورونه نشته کاغشتا ټول ورون شوی نه دي خو چې خلکو پکې ژوند نه دی کړی نو هغه منداسن د استعمال نه وتلی دي په لوکا کې نه سکول شته اوس پر ټینټونه خو لګولې دي خو په هغه کې ماغه سہولیات چې کم پکې پکور دي اپ کې نشته نو تکلیفات انتهایی زیاتی خو د غټولو باوجود خلک دا برداشت کوي او خوشحال دي او هغه وی چې مونږ یو نوې ژوندۍ سٹارټ شوې ده
یا د دې چې د خیبر جنسي په باړه کې د تیر وګدې مودې رئیس د وسلوالو ډلو پر ضد فوجي عملیات روان وو فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر جنسي
اردن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو ای اف پی خبر ایجنس لیکي د شمالي وزیرستان بے کور کړل شوی کډوالو خپل سیمو تستنیږي خو ډیر لا هم د خپل سیمو د امنیت پړاندې خمندي د دغې لیک مهمه برخه له فرخنده اسد نه
د شمالي وزیرستان کډوال چې سنس یو کال یو شو د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي او اوس یې بیرته تک پیل شوی خو په دغو کې مهمه خبره دا ده چې آیا د دوی په سیمو کې امن راغلی او که نه ای پی خبري اجانس لیکي دغه بې کوره کړل شوي کورنۍ اوس خپلو سیمو ته ستنېږي خو دوی ته دا هم ویل شوي دي چې د خپلو سیمو د حفاظت او دغه د وسلوالو نه د خوندي ساتلو لپاره به په خپله هم کار کوي او د دغه خلکو سره بله لار نه ده پاتې شوې خو یوازې دا چې خپلو کلو ته د ستنې دو لپاره به دغه شرطونه مني د 2000 لومړی کال نه را پدې خو قبایلی سیمې ته وسوالو ډلو لپاره محفوظ ځایونه جوړ شول القاعده او نورو وسوالو ډلو ته د غلطه پناوي ورکړل شوې دا یو بیل خبره ده چې دغه نه قبایلی مشران خبر وو او کنه ای پی ته د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وایي د تریو کال راهیسې د دوی په سیمو کې پوځي عملیات روان دي د دوی کورونا سکولونه روغتونونه او بازارونه وران ویجاړ شوي دي خو بیا هم دوی په دې تمه ورځ شپې سبا کوي چې کله به خپل کلو ته ستنېږي هغه زیاتوي دوی ته دا سمه نه ده معلومه چې په اصل کې دغه تا اثر روان دي ډیرو کورنیو په کمپونو کې وخت تیر کړ چا په کرایو کورونه واخیستل او څوک بیا په نورو سیمو کې د خپلو خپلوانو کره لاړل پاکستانی چارواکي وایي په دغه پوځي عملیاتو کې سناسه اووه شپېته زره کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي دي خو دغه تا د شوو تاوانونو په اړه کره معلومات لا هم نشته د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ او بیا بحالولو د کارونو لپاره د نړیوالې ټولنې نه د 800 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې ده په دې تیر نږدې وخت کې د فاټا سناسه 2 میلیونه خلک د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي چې ډېر یې لا هم د بې کورۍ د سختو نه تیریږي اوس د شمالي وزیرستان کډوالو ته خپلو سیمو ته د تلو اجازه ورکړل شوې او تر اوسه 300 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې هم دي خو ډېر یې لا هم د امنیتي حالاتو په اړه اندېښمن دي
او اوس په کورمه قبایلي سیمه کې د سیلای بارانونو او ګلۍ له وجې د فصلونو د تباهۍ ذکر د تاریخ اورګزای ناورو
په کورم ایجنسی کې بارانونو او د سختې ګلۍ له کبله پړه چنار سره نږدې په زیړون سره ګله مالی کلی او کړمو سیمو کې ځایي خلکو ته سخت مالی تاوانونه اوړېدلي دي ځایي اوسېدونکو هدایت علي مشال رډیو ته وویل د خالی پوره سخت باران او ګلۍ وشوه چې ورسره د دوی په زرګونو اکړه ځمکه باندې فصلونه او باغونه تباه شول حکومت متاثر خلکو سره مرسته وکړي ځایی خلکو په خبره برانونه او ګالۍ د کېدو وروسته په ځینو ځایونو کې د کورونو دیوارونه هم راغورځېدلي دي راپورونو تر مخه په سیمه کې برانونه او ګالۍ د کېدو په وجه داسې کوم ځاني زیان نه دی شوی انتظامی چارواکی تحصیلدار جاوید افریدی سره د رابطې کوشش د ناکامه کېدو وروسته موږ په دې اړه د قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې مشر مجاهد علي سره خبرې وکړې نو هغه مشال لډو ته وویل وویل چې دوی کوشش کوي چې هغو خلکو سره مرسته وکړي چې د کمو خلکو تاوانونه شوي دي. ده وویل چې دوی سره دومره فنډ نشته چې په سمدستي توګه د متاثره خلکو سره مرسته وکړي. کرمان، ملک علي سره ګله او زیړان سیمې د بره کرم ایجنسی په حدودو کې راځي، چېرته کې چې د زیاتره خلکو ژوند په کرکرمندې ولاړ دی. د دې سیمو خلک هسې هم ډېر غریبان دي او وایي چې که مرسته ورسره زر د زره ونه شوله نو ژوند دې نور هم متاثره کېدی شي. تاریک ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ د پنځو بجو د خبرونو لنډیز د انیسا اجمل لاورو.
په لاور کې مذهبي عالمان وایي چې د بېګنا خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. پرون د پنجاب په لاور ښار کې د تنظیم اتحادی امت په نوم د اهل حدیث د مفتیانو په یو کانفرنس کې وویل چې طالبان، داعش، بوکو حرام او الشباب ډلې له اسلامه خارج دي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي له نن دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس نن مشال ریډیو ته وویل د دوی یو ملګری ډاکټر عبدالغفار څو ورځې وړاندې په پشین کې تختول شوی و چې لا تر اوسه بیرته نه دی خوشې کړل شوی. په خیبر پختونخوا کې په سیمو کې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه اته کسان وژل دي. د چترال ډیپټي کمشنر وایي پرون په یو کور د تندر پرېوتو په پیښه کې 500 کسان ووژل شول. د پګرم ایجنسۍ کې پرون د قادر خان په نوم د یو تن کور غورځېدل چې پکې درې کسان مړه شوي دي. ټاکل شوی چې سبا د فرخندي د وژلو په پیښه کې د ښکېلو 1900 پولیسو علني محاکمه ترسره شي. فرخنده شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې قهرجنو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور وژلې وه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پرونی برید په سختو ټکو کې غندلی دی. دا د افغان څوکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. په دغه برید کې درې تنه وژل شوي وو. د روزګان چارواکي وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان څوکونو په 200 پوستو حمله کړې ده. دوی وایي چې په دغه پیښه کې افغان څوکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د پیښې ذمهواري منلې ده. په ترکی کې کورد پلوه سیاسي ګوند وایي چې د هیواد په جنوب کې د دوی په دفترونو دوه جله حملې شوې دي چې پکې لږ تر لږه شپږ تنه زخمیان شوي دي. دا چاودنې نن مېرتن او ادانا ښارونو کې د پیپلز ډیموکراتیک ګوند په دفترونو شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ کړی او وایي چې پیونګ یانګ د اټومي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې.
اردوونکو د خبرونو لنډیز درته انیسا اجمل وړاندې کولو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداري درته احمد الله وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه په پاک چین اقتصادي رهداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند د انتظام لاندې په کوټه کې شوی ټول ګوندیز کانفرنس وروسته په جاري شوی اعلامیه کې د پاکستان چین مجوزه رهداري منصوبې د حمایت سره سره د غوښتنه هم وکړې شو چې اقتصادي رهداري اصل لاره دې بحاله کړي شي. ورځپاڼه لیکي چې تیرې اونۍ شوی په پارلماني کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو د دې منصوبې حمایت کړی دی، خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د سیمه ییز حقونو د تحفظ په شان دا منصوبه هم لکه د کالاباغ ډیم په شان متنازع جوړول غواړي، کم چې د افسوس وړ ده. ورسپارنې لیکي چې حیرانوونکې خبره ده چې کله دا غړي په حکومتي اجلاسونو کې شریک وي نو د منصوبې تعریفونه کوي، خو چې کله د اجلاس نه بهر راشي نو د ځینې صوبو د مفاداتو خبرې شروع کړي او دړکې ورکوي. که حکومت دا منصوبه د طاقت په زور پوره کولو کوشش وکړو نو نتایج به ښه نه وي. ورسپارنه په اخیره کې لیکي چې حکومت د دې منصوبې په اړه د اپوزیشن ګوندونو ټولې اندېښنې لري کړي او دا منصوبه د پروګرام مطابق سرته ورسوي. مشرق ورسپارنې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د دې منصوبې اصل لاره بدلوي چې له وجې به ترې وړې صوبې متاثره کیږي او غټو صوبو ته به ترې زیاته فائده رسي. ورسپاڼه لیکي که حکومت واقعي په لاره کې څه بدلون اراده نه لري نو هغه زړې نقشې د مخې ته راوړي او کار دې پرې شروع کړي چې د اپوزیشن ګوندونو ګیلې ختمې شي. وحدت ورسپاڼې خپله اداریه په شمالي وزیرستان کې شوي په ډرون حمله لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي جاسوسي الوتکو په یوه حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او دوه نور جوبل شوي دي. ادارې لیکي چې د هیواد قبایلي سیمو کې امریکایي ډرون حمله د هیواد د خپلواکۍ، بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده، په داسې حال کې چې په خپل د هیواد وسلوال فوزونه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په فیصلیز عملیاتو کې بوخت دي نو د امریکا د ډرون حملې هیڅ جواز نه جوړیږي، بلکې د دغو حملو له امله د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې د ګټې په ځای تاوان راولاړیږي او ورسره ترهګري نور هم ودمومي. ورسپانه په اخیره کې لیکي
شمالی وزیرستان کې د لویو عملیاتو تر سره کولو څخه وروسته مرکزی حکومت د امریکا د لورې شمالی وزیرستان کې د امن د تالا تر غا کولو د دغه شان سازشونو مخنیوي لپاره په نړیوالو فورمونو دغه معاملې نور هم په شدت سره راپورته کړي او نړیوال ورورولۍ په دې خبره قائل کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان کومې هلې ځلې کوي او ګامونه اخلي. ډرون حملې د دې مخې ته یو ستر خنډ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوزونکو ډان ورسپانه لیکي که څومره هم بده پیښه رامخې ته شي خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه اچوي. پوز هم وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستانی ولس په امنیتي ناکامو د غوسه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف وسلوال د هیواد یو شمېر نورو سیمو ته د ننوتو په حال کې دي او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیري له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې د اسرار عالم مومند.
ډان وسپان لیکي که څه هم د کراچۍ په حالاتو ډېر بحثونه وشو نور به پرې هم کېږي خو پوښتنه دا ده چې په دې ښار کې د روان سیاست به څه کېږي. په مقاله کې راغلي دي په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر یو موقف خپل کړو خو د پالیسۍ جوړولو اختیار یې پوځ ته وسپاره. همداراز ښکاري داسې چې په کراچۍ کې به د امنیت پر ځای کولو لړ کې پوځي ستراتیژي کار ونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که څومره هم به د پېښه رامخې ته شي خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه اچوي. همداراز پوز هم دا وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستان ولس په امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. په مقاله کې راغلي دي که چیرې د پاکستان پوز په هیواد دننه د خطرو مخه نشي نیولې او د ریاست ستراتیژي څه مثبتې نتیجې نه ورکوي نو پکار ده چې د پاکستان ولس پر دې غوسه شي. خو چې کله د دوران په ملک کې د بدامنۍ ذمواري پر نورو هیوادونو واچول شي نو خلک لا پسې فکرمند شي. په مقاله کې پر دې هم لیکل شوی دی چې آیا پاکستان په حقیقت کې غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. په مقاله کې راغلی که یو خوا پاکستان په افغان طالبانو فشار زیاتولی شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي نو بل خوا دا هم کولی شي چې افغان طالبانو ته مرسته ورکړي. پاکستان لره پکار دی چې د سولې خبرو ته یوه موخه ورکړي او که چیرې د دوی غوښتنې نه منل کېږي نو دا بله لار خو چیرته تللې نه ده. بل واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف وسلوال د هیواد یو شمیر نوو سیمو ته د ننوتو په حال کې دي او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیري له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته لومړی سپرلي جګړې لږ تر لږه په لسو ولایتونو کې ډېره مرګ جوبله رامخته کړي او خلک ډېر فکرمند دي چې آیا افغان حکومت او پوځ به یې د دغه خطرو مخه ونیسي او کنه. په کابل کې یو کارپوه تیق الله امرخیل وای افغان سرتیری دا مهال د لسیزې تر ټولو خونړۍ جګړې سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د روان پوځي عملیاتو له کبله هم ډېر وسلوال افغانستان ته اوښتي دي چې له وجې افغان حکومت له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ شوی. یو ځایي پولیس چارواکی وایي وسلوال چې د حکومت له کمزوري او د ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د نشوالي څخه ګټه اخلي یو شمېر ولسوالیو باندې یې بریدونه پیل کړي دي. همداراز د جګړو له کبله هم ځینو خلکو کډې کړي دي او د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلۍ موټرې ګرځولې وې چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 10 تنه خوشي شوي او 15 یې لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. په مقاله کې راغلي دي د دې هر څه باوجود که یو خوا د افغان عسکرو حوصلې لوړې دي نو بل خوا د چارواکو له مخې افغان سرتیرو هم په دې وروستیو کې په لسګونو وسلوالو ته مرګ جوب لاړولی. همداراز په سلګونو بمونه یې ناکاره کړي او په ټنونو چوونکي توکې یې نیولې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. چین له ترهګرۍ سره د مبارزې، امنیت او د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت سره د پرمختللو کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي. دا څرګندونې د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومي چین ته له سفر وروسته د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وکړې. نور حال رحمت الله افغان نه.
په داسې حال کې چې تل افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له کشفي او استخباراتي پلوه کمزوري بلل کیږي، افغان حکومت وایي چین په دې برخه کې د مرستو او تجهیزاتو ژمنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چین حاضر شوی چې له تروریزم سره د مبارزې، امنیت، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې تجربې شریکې کړي. نورالحق قلومي د یکشنبې په ورځ چین ته له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل یاد هیواد له افغانستان سره د کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي.
په ځانګړې توګه یاد هیواد به کشفي، استخباراتي، د ماینډ شنډولو وسایل موږ ته برابر کړي چې موږ به له دې وسایلو او تجهیزاتو څخه له تروریزم سره د مبارزې، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او همدارنګه د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورنه استفاده وکړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی افغان پلاوی د چینایي چارواکو په بلنه یاد هیواد تللی و. یاد پلاوی په بیلابیلو برخو کې له چینایي چارواکو سره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل. ښاغلي علومي وویل چین تیاری ښودلی چې په روان میلادي کال کې شپېته افغان افسرانو ته په خپلو نظامي پوهنتونونو کې د زده کړې بورسونه ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې مرستو د عملي کېدو لپاره به افغان او چینایي چارواکي منظمې او پرله پسې غونډې ولري. په ورته وخت کې د سیاسي او نظامي چارو افغان کارپوهان که څه هم د چین له مرستو څخه هرکلی کوي، خو وایي چې چین د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی او یاد هیواد به چین د خپلو کړیو ژمنو عملي کېدو ته پرې نږدي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چین له افغانستان سره ټولې مرستې د پاکستان په مشوره کوي.
کومکونه اړیکې، ارتباطات هغوی پاکستان سره لري. زه فکر نه کوم چې دومره دوی دلچسپي ولري چې موږ ته دقیقه حمایت وکړي یا هغه پیشرفته ټکنالوژي دولت افغانستان ته ورکړي یا خاص استخباراتي روزنه ورکړي یا همکاري ولري. بیا هم مثبت اقدام دی.
افغانستان د چین له سینګیانګ ایالت سره چې غور مسلمان جنګیالي پکې فعال دي 95 کیلومتره سرحدي پوله لري. افغان ولسمشر اشرف غني د خپل کار په لومړۍ کې چین ته سفر وکړ او له چین څخه د سولې په ګډون په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه وکړه. د چارو کارپوهان وایي چین په نړۍ او سیمه کې ستر سیاسي، پوځي او اقتصادي ځواک دی. په هر برخه کې له چین سره د افغان حکومت نږدېوالی د افغانستان په حالاتو مثبت اغیز کوي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو هلې دلې روانې دي، خو دا چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي نظام کې برخه اخیستونکي په کوم ایجنډا په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي او دوی سره به څه اختیارات وي، په اړه یې د فرخند اسد دا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د مئی په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دغه انتخاباتو کې دوی ته سناسه د 1,00,000 خلکو درخواستونه ترلاسه شوي دي. بلدیاتي انتخابات په علاقایي سطح ترسره کیږي او په دغه نظام کې منتخب شوي کسان د خلکو د بنیادي مسلو د هواري لپاره کار کوي. دا چې په بلدیاتي نظام کې د منتخب شوو غړو سره څه اختیارات وي او دوی په کومه ایجنډا انتخابات کوي، د 400 نه ضلع کونسلر تا ولاړ آزاد امیدوار ارشد دورانی وای دوی به د خلکو د بنیادی مسلو د هواری لپاره کار کوي او هم دغه یې ایجنډا ده.
ما یو سات نکاتی ایجنډا شان جوړ کړی ده کنه جی، هغه کې زمونږ د کلی چې کوم مسائل دي هغه پکې ما منشن کړی. یو خو جی زمونږ دا چې مونږ ټون ایریا کې اوسېږو کنه، او ټون ایریا کې اوسېږو زمونږ د دلې ډېره لویه مسله ده. دلته زکات زمونږ کلی کې غریبانان خلک ډېر زیات دي، بوډاګان، مشران، زنانا. منتخب شم یو جرګه سیستم جوړوم او په علاقه کې به د دغه جرګي سیستم چې کوم وي دا کار بي چې هغه به د خلکو رکوټې رکوټې کمیټې به جوړو او هغه به د خلکو د عزت نفس ډېر خیال ساتي. زه به جوړوم د بوکشاپ چې هغې کې ماشومانو ته په کم قیمت باندې او غریبانو خلکو ته په کم قیمت باندې کتابونه ملاویږي.
په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې د 15 نه تر 10 پورې جنرل سیټونه دي چې د آبادۍ په بنیاد به وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. د مردان نیاز محمد چې جنرل سیټ ته ولاړ دی وایي بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي کسان د خلکو د کور کوڅې د مسلو زیات پام کوي او هم په دغه بنیاد دا انتخابات ترسره کیږي.
کمیټه دا کارونه مارونه دي او دلته کې دا نور د لارو کوڅو دا او غیر مسلي او بل ذاتي طور باندې یو سړي سره مطلب دا دی چې خپل دا کته الیکشن زیات ترجیح رقم خواده او په دې دنیا باندې دا سړي په عمومه سره په غم کې وړاندو درې ځل یې ما سره په خاده کې ودرېږي یې زما تاسو ته راځي یې زما کوم دې نو دلته کې کوم دې نو ته ګوډي نو که زه کړي کې ناست دې ما نه هغه اثر ته رسي نو دا په دې دا کته الیکشن وځي ټوټل په دغه بنیاد باندې زیات تر
دا چې په دغه نظام کې کامیاب شو کسانو ته د حکومت لخوا څومره فند ورکول کیږي او پر روان بجټ کې د دوی لپاره څومره پیسې مختص شوې دي په اړه د ریونیو صوبایي وزیر علي امین خان وایي.
بالکل جی موږ الریډي خپل دا کمینګ بجټ چې بلدیات لپاره 30-35% بجټ الوکیټ کړی دی دوی ته کم دوی ته ملاوي دي چې کوم ویلج کونسل مو جوړ کړی دي یا یو کونسل لاندې انی بورډ کونسل هغه ته مو ډیرکټ فنډ ورکول لګیا یو په برابري باندې ورکول لګیا یو ټول لپاره چې د نه پاره چې یو برابري نظام د پاره خلکو مسایل ډیر زیات دي مو یې دوار وړو چې بهر حال هلکې چې هر ویلج کونسل چې اوره پیسې دی ولګي برابري بنیاد باندې کوم مسایل دی حل شي چې هر ویلج کونسل کوم دی خپل کوم فنډ دی ډیرکټ فنډ دی بالکل برابر دی.
د ویلج کونسل په ځای ته بعد دغه انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو ترسره کیږي او کامیاب شوي کسان به بیا د خپل فنډ مطابق د خلکو د مسلو د هواري لپاره کار کوي. دغه بوټونه بعد د مئی په 13 د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې ترسره کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او ستاسو پام په د خبرونه په دې برخه کې یو بل ستوندې تر اگردو شپږ کال وړاندې د سوفان خور سرکاري پرایمري او های سکول د وسلوال طالبانو لخوا په بارودي مواد والدول شوی و چې در دې دمه یو وداني هم هغه شان رنګ پرته ده. د سکول ماشومان او استادانو غوښتنه کړې ده چې د سکول په ودانه دي لاس پوره کړل شي. شانواز ترګزای د نورو معلوماتو سره.
په سرکاري های سکول سبحان خور کې شپږ کلونه وړاندې د طالب وسلوالو لخوا د بارودو د ډګ ګاډي په واسطه چاودنه شوې وه چې پکې د سکول مخامخ دیوال وران شوی و او د سکول دننه کوټې شلېدلې وې. دغه چاودنه هغه مهال شوې وه چې عسکري ځواکونه په محمود ایجنسۍ کې عسکري اپریشن روان کړی و او په دغه سکول کې عسکري ځواکونه دېره شوي و. تر نن ورځې پورې د حکومت لخوا دغه سکول بیا روغ نه کړی شو.
ابوبکر پنځم کې او پلنکوچ کې دلته راوسې هغې هغه درس دا خراب کړو نجیب سالور پنځه ورځ
سکول کې نه یوازې ودانی بلکې نور سہولتونه هم ډیر کم دي. یو بل ماشوم وای
محمد کاشف دریم دا بلډینګ د ماکو ورس سره خراب شو. دا ډیر وخت یو شو د ماکی ور کې وشه دا ډیر زیات خراب شو. دا چون دي درزونه مرزونه ور کې رال بس ولی نه یریو
حکومت نے
ودانے کر یا بیا ضرورت پورا کول لخپلو تنخواہ گانو نہ کبھی
زو خجی دل تدی سبحان خور سکول کے پرائمری حصہ خراب دے معشمان سخت تکلیف تھے نہ مونگل سو چاک را کئی نہ کور سہ رہا یار دی کی تقریباً 475 خوشہ معشمان سر داخل دی.
دا سکول دا شو قدر پہ تحصیل کے آباد دے والی دو سکول انتظام دا محمد جنسے سر دے نزکا نہ خود چار صدی او نو د محمد ایجنسی تعلیمی چارواکی دی اړخ ته پام کوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
او تاسو پام په خیبر پختونخوا کې د هیلت ریفارمز اکټس په لور راګرځو. د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر شارام خان ترکی په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د هیلت ریفارم اکټ یا د روغتیا په څنګه کې د اصلاحاتو لپاره قانون باندې عمل پیل شوی دی. د روغتیا وزیر سره زموږ همکار زلان یوسفزی خبری کړي. را دې په دې خبرو مبنی دا راپورټ اورو.
دے کے پورے اختیار دے بورڈ آف گورنر سر او دا اختیار دا دے دا پارے چی دی پا چونکہ حکومت پہ ڈی سینٹرلائزیشن مانی یقین ساتھی خیبر پختونخوا حکومت چی کم زی کے اختیار ضرورت تے پا کم لیول مانی ہوں پاگا لیول مانی ہوں آگا خلقو لپکار دے او مو ڈی سینٹرلائزیشن تر مانی یو دویم خبر دارا چی افیکٹیونس راشی ٹرانسپیرنسی راشی او ایفیشنسی راشی او دا اسپتالونا پا بہتر طریقے سرا خپل کار شروع کی او پدے کے مداخلت نہ کی گی بلکہ ڈاکٹران سٹاف اور بورڈ آف گورنرز خپل چکم داغی ضرورت رائی پر بنیاد مانے اسپتالوں نے رن کی
دا اختیارات پر ضلعو اسپتالوں نے تورتو لکھی گی
دا اول لیول کے ٹیچنگ ہاسپٹلز تدی دا ضلعو آئے دا پارا بل قانون جوڑی گرائی دا پارا بل میکنزم دا آغبہ کو انشاءاللہ
آغا سونا وقت کے
ضرور بھئی چھے دا ان پلیس چھے انشاءاللہ انہ پس پاگئی جی
دے کے بسر دی سر کم کم اختر چکل ضلعو تو تاس اختیارات ورکے یا کم آگے کے دوائیان اخستل خرسل یا خپل امپلائیز چھے کم دن اخستل آگے اختیارات پر سرے
بلکل بہر سرے دا ٹیچنگ ہاسپٹلز چھے سونا دی دے ٹولو سر ہائر اینڈ فائر اختیار بھئی دی سر بچے کم دنو دا پیسو دا لگولے اختیاری او خپل پلاننگ به پخپل دی کی ڈپارٹمنٹ بورته نه چې دلته بلډینګ جوړ کړو دل هاسپټل به پخپل ډیسایډ کړي چې کوم ځای کې کم قسم بلاک پکار دی واټ پکار دی نه دی پکار جوړول پکار دی لری کول پکار دی کم قسم ٹریننگز پکار دی کم قسم اکوپمنٹ پکار دی دا ټول به بورډ آف گورنرز چې کوم دی او ہاسپٹل مینجمنٹ پخپل مشورہ مانے
سر تو یہ چکم تنظیمون ری ڈاکٹران یا نور چکم سٹاف تے پیرامیڈکس وغیرہ اگی چکم نہ پدے کہ وہی چہرہ اعتراضات کی پیو منگا زنی وقت احتجاج نے کڑی نی نو اگی تا اس جواب ور کر
گورا جی 100% دا ہر چا پخو خمانے نظام نشی جوڑے دا دونوں ڈے 50,000 خلق دے پائل ڈپارٹمنٹ کے او ساریو مطمئن کول ڈر گران کار دے منگ میجورٹی اگ خلق ہاں مشکلات پر ضروری کہ دیشی داس اس چیزوں نے چراغی پہ ریزرویشن خپل مینجمنٹ سر بکی نے اب پاغذ احمان نے ریزالو کی یو دویم خبر دادا چی میجورٹی خلق بخوشحال ہے
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی اے ایف پی خبر ایجنس لیکي چې یو وخت وو چې د سکواش په لوبه د پاکستانی لوبغاړو اجاره داری و خو د تیر وطن له سکالو نه پاکستان په دغه لوبه کې خپل حیثیت بایللې ده خو اوس په خوانې نړیوال چمپیون جهانگیر خان وایي چې دا لوبه به بیا په پاکستان کې راجوندې کوي د دغه مقالې مهم ټکی له یوې وړې دمې نه پس ایف پی خبر ایجنس په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د دغه هواد د روایتي لوبي سکواش د بیا راجوندي کولو موضوع راغستې ده ولیکي چې تر ډیرو کلونو پورې د دغه لوبي نامتو لوبغاړي جهانگیر خان ویل دي چې په پاکستان کې به د سکواش لوبه یو واري بیا د پرمختګ په لور وړي د ایجنس په خبره یو وخت داسې هم وو چې تر ډیرو کلونو پورې د سکواش په لوبه د پاکستانی لوبغاړو اجاره داری وه خو اوس دا حال دی چې د 1999 کال نه راهیسې د پاکستان یو لوبغاړي هم د برټش اوپن سیالۍ نه دي ګټلی او د نړۍ په ډومبو لسو لوبغاړو کې د 13 کالونو یو پاکستانی لوبغاړی هم نشته او دا مهال د برټش اوپن سیالو لپاره یو پاکستانی لوبغاړی هم د دې جوګه نه دی چې برخه پکې واخلي د ایجنس په خبره یو وخت داسې وو چې په نړۍ کې د سکواش د لوبې هر جام پاکستانی لوبغاړو ګټلی وو او د نړۍ په ډومبو لسو لوبغاړو کې به ډومبی درې لوبغاړي پاکستانیان وو خو د برتانیې په هل خار کې د برټش اوپن د فائنل لوبو پر مهال جهانگیر خان ایجنس ته ویلي دي چې اوس به دغه صورتحال بدلول غواړي او د سکواش په لوبه به پاکستان خپل بایللی واک بیا ترلاسه کوي جهانگیر خان هغه لوبغاړی دی چې برټش اوپن یې لس واره پرله پسې ګټلی دی د جهانگیر خان په خبره په سکواش لوبه بیا د پاکستان واک ترلاسه کولو لپاره د مالی مرستو او ښه انتظام ډیر زیات ضرورت دی او اوس موږ دغه پلان برابر کړی دی جهانگیر خان ایجنس ته ویلي دي چې په سکواش لوبه کې د پاکستانی لوبغاړو پریوتې حیثیت په د یو جامع پلان له لارې بیا بحالوي د دغه پلان له مخې به په کراچۍ کې د ځوانانو لوبغاړو لپاره یو اکیډمي جوړول کیږي چې د جهانگیر خان او روشن خان سکواش کمپلیکس مرستې به ورته حاصلې وي دغه اکیډمي به ځوانانو لوبغاړو ته د اوسېدو سهولتونه او مفت خوراک سره سره د سکواش لوبې سامانونه او په نړیوالو سیالو کې د برخې اخیستو لپاره مالي مرستې هم ورکوي اوس د لوبو یو بل راپور ته ستاسو پام راګرځوو پاکستان کې شپږ کاله پس نړیوال کرکټ بحاله شوی دی او د دې په لړ کې د زمبابوې کرکټ لوبډله سبا لاهور ته رسیدونکې ده په دې لړ کې د لاهور انتظامیې لخوا سکیورټي انتظامات سخت کړل شوي دي او د سټیډیم شاوخوا علاقې تړل شوي دي په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي
د پاکستان کرکټ بورډ په وینا چې د زیمبابوې کرکټ لوبډلې لپاره سکیورټي انتظامات سخت کړي شوي دي. مشال ډیو سره په خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ ویان امجد حسین اوویل چې سکیورټي لپاره انتظامات د پنجاب صوبې انتظامیه، پولیس او استخباراتي ادارو کړي دي. د په وینا چې تېر ورځې په شان نن هم قذافي سټیډیم کې سرچ اپریشن شوی دی.
پاکستان کې چې کم د امنیت مجموعي حالت دی، نو د هغې په تناظر کې موږ سکیورټي انتظامات سخت کړي دي او پولیسو او نورو ادارو ډېر په مؤثره توګه سکیورټي انتظامات خپل کړي. اوس هم موږ د سټیډیم سرچ اپریشن وکړو او دا پرون هم شوی و چې حالات خراب نشي. د سټیډیم خوشه علاقې تړل شوي دي او یو تن هم ورته داسې نشي تلی راتلی.
د پاکستان کرکټ بورډ په وینا چې په وړومبۍ مرحله کې به دوه ټي ټوینټي یا شل اووریز په دوه ویشتم او څلرویشتم مې، او بیا به په دویمه مرحله کې په شپږویشتم، یو کم دیرشم او په یو دیرشم مې ونډه یا یو ورځنۍ لوبې وي. دا ټول میچونه به د لاهور قذافي سټیډیم کې وي. دا شان به پاکستان خپل جوابي دوره د روان کال په اګست میاشت کې کوي. د ذکر ده د کرکټ نړیوال کونسل د سکیورټي حالاتو له وجې پاکستان او زیمبابوې ترمنځ میچونو لپاره خپل امپایرز او میچ ریفري د لیګلو نه انکار کړی و، او پاکستان ته یې مشوره ورکړې وه چې مقامي امپایرز او ریفري نه د کار واخیستی شي. د پاکستان کرکټ بورډ هم تېره ورځ د مقامي امپایرز او ریفري اعلان وکړو. په دې کې به علیم ډار، احسن رضا، شوزب رضا او د زیمبابوې رسل ټیفن شامل وي. پاکستان کې نړیوال کرکټ بحالې په اړه د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړی جاوید میاداد وایي غټه خبره دا ده چې یوه ډله پاکستان ته میچونو لپاره را روانه ده. جاوید میاداد په وینا هیله ده د زیمبابوې ټیم چې کله واپس لاړ شي نو هغوی به پاکستان سکیورټي او د کرکټ مینوالو په اړه نړۍ ته خپل ښه تجربې وړاندې کوي. دی وایي
د پاکستان حالاتو په اړه جج به همدا ډله وي چې خپلې تجربې به نړۍ ته وایي، او موږ لا ښه خبره دا ده چې کم از کم یو لوبډله راغله او لوبه کوي، او امید کوم چې د بهر ملکونو ډلې دې پاکستان ته راشي کوم چې موږ غواړو چې پاکستان کې خپل کرکټ بحاله شي.
د ذکر ده تیره هفته د زیمبابوې کرکټ بورډ پاکستان ته خپل راتګ په اړه د پاکستان کرکټ بورډ ته خبر ورکړی و او ویلي وو چې ورته حکومت لخوا اجازه ترلاسه شوې ده. د زیمبابوې د لوبډلې موجوده کوچ او د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ ډیوډ واټمور د دې دورې په اړه خپل یو پیغام کې ویلي دي چې ډلې ټول تیاریانې مکمل کړي دي، موږ پاکستان ته بسو، پاکستان کې ښه یادونه لرو او دا ضروري ده چې نړیوال کرکټ کې د پاکستان واپسي وشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
او دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نحساته خبرونو د دې وروستي خبرونو لنډیز له مایک خپل همکاري انیس اجمل ته ورکوم.
په لاهور کې مذهبي عالمان وایي چې د بېګنا خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. پرون د پنجاب په لاهور ښار کې د تنظیم اتحاد امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې ویل چې طالبان، داعش، بوکو حرام او شباب ډلې له اسلامه خارج دي. وسله والو په دې اړه لاس نه دي ویلي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي له نن نه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس نن مشال ریډیو ته وویل د دوی یو ملګری ډاکټر عبدالله غفار څو ورځې وړاندې په پشین کې تختول شوی و چې لا تر اوسه بیرته نه دی خوشي کړل شوی. په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه کسان وژلي دي. د چترال ډیپټي کمشنر نن مشال ریډیو ته ویلي پرون په یو کور د تندر پرېوت او په پیښه کې 5 کسان وژل شول. هلته په کورمه ایجنسۍ کې پرون د قادر خان په نوم د یو تن کور غورځېدلی چې پکې 3 کسان مړه شوي دي. ټاکل شوی چې سبا د فرخندي د وژلو په پیښه کې د ښکېلو 19 پولیسو علني محاکمه ترسره شي. د کابل د درېمه حوزې د ابتدایي محکمې رئیس سفی الله مجددي نن مشال ریډیو ته وویل چې د دغه پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات بشپړ شوی دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پرونی برید په سختو ټکو کې غندلی دی او دا د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. په دغه برید کې 3 تنه وژل شوي وو. په ترکیه کې کورد پلوه سیاسي ګوند وایي چې د هیواد په جنوب کې د دوی په دوه دفترونو دوه مختلفې حملې شوې دي چې پکې لږ تر لږه 6 تنه زخمیان شوي دي. د چاودنې نن میډسین ودانه ښارونو کې د پیپلز ډیموکراټیک ګوند په دفتر شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ کړی او وایي چې پیونګ یانګ د اټومي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو نن د نن حساته ورځی خبرو د نن حساته خبرونه مو ورېدی په دې اړه باندې کو تاسو سره ستجویزونه یې مشورې مو سره ضرور شریک کړئ چې دا خبرونه تاسو د پاره نور هم خېکو اوس ما مجید بابر د خبرونو ویان دی انیس اجمل او د ټکی همکار اسحاق امیر ته اجازه ورکړم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري خا د باد بریالي وسئ.